السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د وزارت لسم کال د اگست میاشتې سلورمه نیټه ده. ولیها میرزادم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو، خو اول د دې سا تازه خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
مهم خبرونه متحدہ اپوزیشن د اگست پاتم او نهم نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلی پر ضد د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وژل شو شمیره 150 ته رسیدلې او شاوخوا 80 زخمیان دي. او په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کوي. د خبرونو تفصیل. متحده اپوزیشن د اگست پاتم او نهم نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلی پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن لخوا د 14 کسیزي کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز به د وزیر اعظم پیپلز ګوند د قومي اسمبلی د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره په پارلمان کې د خپلو کاندیدانو نومونه وړاندې کړي. د عوامي نشتلګون مرکزی ستر سیکرتر میا افتخار حسین تر غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې ټولو ګوندونو تر سلام مشورې وروسته په یو خلو د دې نوي اتحاد نوم پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیر الیکشن ایښی دی.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده، او چونکه د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم ایښی دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده، خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
د اپوزیشن ګوندونو هوډ ښودلی دی چې د جولای پر 15مه په ترسره شوو عامو انتخاباتو کې به د مبینه درغلیو پر ضد په پارلمان دننه او بهر احتجاج کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلی تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې 1.6 میلیون ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر د فافین د اگزیکټیو کونسل غړي نصر الله خان د دغه شمیر پاړه نن مشال لیډو ته وویل چې دا ځل د قومي او صوبایي سملو په انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه باطل ګرځول شوي دي.
د خلکو هغه د وور د اچولو په سرسکار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کې چې کوم ټایم چې ته ووټ ولګوي اسیایي چې دغه نودی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دا بله خوا هغه خپل نشان پرېږدي کسلم کېدلی شي.
نصر الله خان زیاته کړه چې د مسترد شو ووټونو د مخنیوي لپاره باید پولیس کې بیداری پیدا کړل شي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي، او په دې کې د ځینو غوښتنو او د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړي محسن داول غوښتنه کړې چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دي د پوسټ پر ځای ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان نه غوره شوی د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر سره شریکي خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل د سیمې د ولس د حقونو خوندي کولو په اړه کمې غوښتنې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به اوس په پارلمان دننه هم کوي.
دا به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی. دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوی ده چې دا غي تحقیقاتو کې او بل مطالبه د مونږ د هلته د انتظام سیول انتظامیه ته حواله کی. دا خبره چې مونږ سره څوک مني زمونږ لاتړ زمونږ سپورټ د ماغ خلکو سره.
د 15مه جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر د قومي اسمبلی غړي منتخب شوي دي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وژل شو شمېره 150 ته رسیدلې او شاوخوا 80 زخمیان دي. د پکتیا د والی بیان عبدالله حسرت تیر شپه مشال لیډو ته ویل چې په خواجه حسن جمعات په ځان مرګي برید کې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم وژل شوی دی. په وژل شو او ټپي شو کې یو شمېر ماشومان هم دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو دا برید غندلی دی. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې، خو په پکتیا کې طالبان او د حقانی سغدریز ډلې وسلوال ډېر فعال دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهره چانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی. په ایران کې ولس په اقتصادي ستونزو او د ایراني ریال د قیمت پر راپریوتو قاریدلی دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا فیصله به د ایران ولس کوي چې د خپل هیواد لپاره کومه لاره غوره ګڼي، خو امریکا د ایراني ولس د هغه غږ مرسته کوي چې له تیرې ډېرې مودې له پامه غورځول شوی دی. ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې د ملګرو ملتونو سولساتي شپږ کاله وروستو د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یو بیان پرون ویلي دا سولساتي درجه په درجه سیمې ته راستنیږي او موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره د تګ راتګ لپاره د قونیترا لاره پرانستل دي. شامی ځواکونو د روسیې د هوایی ځواکونو په مرسته د شام د قونیترا صوبې او د اردن او اسرائیل پولې ته نږدې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د ملګرو ملتونو سولساتو د اسرائیل او شام ترمنځ د 1974 د اوربندیز نه وروستو تر کال 2012 په دغه سیمه کې ګزمې کړې دي. ولې دوی په شام کې د حکومتي او یاغي ځواکونو ترمنځ د جګړې نه وروستو له سیمې بهر وتلي وو. دا د دې وخت خبرونه سراج ظهیر د موسم او کرنسۍ حال وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ اخیستل کیږي او په 146 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 148 روپۍ او په 148 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 122 روپۍ او په 122 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 110 روپۍ 90 پیسې او په 22 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 110 روپۍ او په 110 روپۍ 60 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان انتخاباتو د سار اداره فافین وایي چې د جولای په 25مه انتخاباتو کې تر 14 لک زیات ووټونه مسترد شوي. له وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وایي چې په پارلیمان کې به د بې وسلو لپاره اواز پورته کوي. په افغانستان کې د سولې لپاره کارکوونکو ادارې د پګواش غړي وایي چې په هغه هیواد کې د امن لپاره صادقانه هلې ځلې شروع شوې دي. په سروې پروګرام کې په افغانستان کې مدني فعاله مقدسه احمدزی میلمنه ده او د کار په اړه به خبرې واوري.
نو باور لاسته راوړی دی او باور مو په دې لاسته راوړی چې موږ دلته لاسته راوړنې لرو. موږ چې د کومې موضوع په وړاندې خپل غږ پورته کړی صادقانه پکې مخته تللي یو.
دویم او نیزه خپرونه جمهوریت هم شته، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین د روان کال د جولای 15مې عام انتخاباتو کې د مسترد شو ووټونو په حواله یو رپورت خپور کړی دی. اداره وایي چې دا ځل په عمومي انتخاباتو کې 1.6 میلیون ووټونه مسترد شول، چې دا شمیر د 2014 د انتخاباتو په موازنه کولو سره شاوخوا 10% زیات دی. په رپورت کې ویل شوي چې د مسترد شوو رایو شمیر په 4 واړو صوبو کې زیات شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د جولای 15مې عمومي انتخاباتو په اړه د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار اداره فافین وایي چې د روان کال په عمومي ټول ټاکنو کې د مسترد شوو رایو تعداد د تیرو انتخاباتو پرتله زیات دی. دا خبره ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي رپورټ کې کړې ده. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر نصر الله خان د دغه شمیر په اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې 14.8 لک ووټونه باطل وګرځېدل.
د دې کال چې مسترد ووټونه دي دا 1,000,000 ووټ دي. 2013 کې څو ووټونه مسترد شوي وو، دغه 10% زیات ووټونه په دې الیکشن کې مسترد شوي دي. دغه سی 1/4 کې دي صوبایي او د قومي دواړه چې واچې چې په هغه کې چې مسترد شوي ووټونه دي هغه د مارجن اسپګټري یا سوچ په ووټو چې چا ګټلې ده دغه سره زیات تعداد مسترد شوی دی. 2/3 صوبو کې دي، خو زیات تعداد یې په پنجاب کې دی چونکې هلته ووټونه زیات دي، الکی زیات دی، آبادی زیاده ده، نو مسترد ووټو تعداد ملته زیات.
کارپوهان وای په انتخاباتو کې هغه رای مسترد شي کله چې د رایو ورکونکي په ناسمه طریقه ووټ ورکړي، یعنی یا خو غلط مهر لګوي، دوه درې ځای او لګوي، یا داسې نشان لګوي چې کوم امیدوار ته دوی ووټ ورکول غواړي، دا غي علاوه هم په بیلټ پیپر باندې څه نشان راشي یا د ګوتو نخه په سمه طریقه ونه لګي. نصر الله وای د ووټ سم نه ورکولو تر شا یو شمیر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره په ولس کې د سم ووټ اچولو په اړه آگاهی ته ضرورت دی.
دا کېدلی شي چې د خلکو هغه د ووټ د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدلی شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي اسیایي چې دغه نودی چې ته ووټ کټ کې، نو هغه په دا بله خوا هغه خپل سو نشان پرېږدي. کستنم کېدلی شي چې دا ووټ خرابې مرغه توجه درته هغه کېدلی شي چې په خلکو کې د ووټ د اچولو د پوه امیده، نو په کار دی چې د الیکشن په حواله باندې ووټو په حواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي چې ووټ څنګه اچول کېږي.
خو د انتخاباتو مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټ اچولو په اړه ضابطه او طریقه کار په وار وار تکرار کړو او په مطبوعاتو او ټي وي چینلونو د سم ووټ اچولو طریقه کار ورکړو. دا رپورت په داسې حال کې راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې ځینې هغه الیکشن کمیشن منلي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د جاری کړل شو معلوماتو تر مخه د سوات د 3 قومي او 8 صوبایي سیټونو لپاره په ټاکنو کې 3,00,000 ووټونه ضایع شوي دي. په ټاکنو کې څه کم 2,00,000 رجسټر ووټونو کې 2% خلکو خپلې رای ورکړې، چې پکې د نارینه او 80% په مقابل 21% ښځو هم رای ورکړې. تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سواد کې ټول رجسٹر ووټونه 1,01,098 دي، چې پکې 15,015 خزي شامل دي. ټول ټاکنو کې 2,03,306 ووټونه ضایع ګرځولای شوي دي، چې د ټولو اچولای شوي ووټونو 0.5% جوړیږي، یعنی هر 100 ووټونو کې 0 ووټونه ضایع شوي دي. د سواد نه ټاکنو کې د قومي اسمبلی لپاره 0,04,005 خلکو خپل رای ورکړې، چې پکې 1,09,225 خزي شامل دي. دغرنګا د صوبایي حلقو لپاره 0,06,393 خلکو ټیک رای ورکړې، چې پکې 1,06,350 خزي شامل دي. رای ورکولو کې د سړو برخه 80% او د ښځو 20% ریکارډ شوی ده. دغرنګا د سوات ولس ټول نه زیاته رای پاکستان تحریک انصاف ته ورکړې، چې شمیرې 0,06,345 ده. ورپسې پاکستان مسلم لیگ ته 2,015,115 او په دریم نمبر عوامین شړګون ته 2,02,445 ورکړی شوی. د سوات ولس په مجموعي توګه 6,04,455 ووټونه آزاد امیدوارو ته ورکړي او دغه رنګه 2,18,08 ووټونه نورو پارټیانو ته ورکړي. دغه په مجموعي توګه 10,01,255 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره ورکړی شوي ووټونو برخې دي. په سوات کې د ضایع شوي ووټونو په اړه ټاکنې تابع کوونکي ادارې الیکشن کمیشن یو حلقي مشر پریزایډینګ افسر مشال ریډیو ته وویل چې نامه مې مبر سیره کوه د ضایع شوي ووټونو لویه وجه ناپوهي ده. زیاتره رای ورکوونکو د ووټ پرچی په غلطه طریقه راټوله کړې او یا یې دوه امیدوارانو ته رای ورکړې او بعض تنانو د ووټ پرچی خالي پرېښودې. دوی زیاته کړه چې ټاکنې تابع کوونکي عملی هم کوتاهي کړې او دغه قامي پریزه یو اضافي بوج ګڼلی. باید چې راتلونکي ټاکنو کې ووټ ورکوونکو او ټاکنو عملی ته ښه روزنه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په ګډون نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشن الائنس نوم ورکړی دی. دوی دا نوم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې په وخت ورکړ او ادعا یې وکړه چې د وزیر اعظم، قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو سلا شوي او ډېر زر د خپلو کاندیدونو نومونه به اعلان کړي. تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی شپاړس کسیزه کاري کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په اتمه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره با مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به د خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکه دا غوی د دواړو پر رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یې ښه دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده او دا مطلب چې نوم کې خوده شو.
د ذکر ده چې د زیارت پر ورځ شوې ټول ګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وه چې د مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو تخپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې وه چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلونه اولس خبره ولدی او کوشش شې دی چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فارې وسی سره ولو به ان شاء الله. مثال د دیمک ټول ډیموکراټیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فارې د کومه تیاری کړی دی د پیچای عمران خان. نو ان شاء الله د دې الائنس خبره دي د ډبلیو الائنس دې مرکز دی هغه په پیسو وانه خي دا کده وسی څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګه کی ام پی اس دی او بیا شتمنه جناخي چې دا غیر بالکل
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 114 چوکۍ ګټلې دي له خپلو نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره یې د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او دعوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
د روان کال په انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه بریالي شوی د شمالي او جنوبي وزیرستان دوو کاندیدان محسن داوړ او علي عزیز ویلي د کومې سیمې حلقې یا قومیت نه بغیر به د خپلو ضلعو د ځپل شو خلکو اواز په پارلمان کې پورته کوي. دوی دا خبره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړې ده. تفصیل اورو.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبري غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي خو دې باوجود د دواړو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبري غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو لوج ځایي خلکو ته مرګ جوبل اوړي نو حکومت لا پکار دي چې بارودي سرنګونه دې پاک کړي، دې سره سره ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دې خوشي کړي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وه پارلمان دننه به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپلو غوښتنو کې کامیاب نه شي نو د پارلمان دننه او بهر به خپل جدوجهد جاري ساتي.
حرکت نه خوشو کولی چې پی ټی ایم دې ته مجبور شي چې وایي چې تاسو غلط کار کړی. مونږ خپل دلته ژړه او فریاد مو درته وکړه، بیا یو زور سوال او مینت هم دلته وکړه، پاکستانی قوم، پاکستانی پارټي او د پارلیمنت په مخ باندې. نو دا سوال او ژړه زموږ جاری ده، زموږ فریاد جاری دی او دا بار بار کوو تر هغو پورې به کوو چې مونږ دلته د مظلومو طبقاتو دپاره هغه خپل حقوق هم نوي ورته حاصل کړي.
مشال ریډیو چې کله په ټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب شوي امیدوار محسن داوړ نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې به د حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی. نو نوموړې وایي
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو، خو زمونږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم نه مونږ هغه بیانیا بیانول، یا خپل الیکشن کمپین کې خپل په ذاتي حیثیت کې مونږ بیانول چې بای دا به درک شوي کسان په کار دي عدالتونو ته پیش شي، دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي، دا جنگ کاروبار ختم شي، د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوی ده چې داغي تحقیقات وکړي. او بل مطالبه زمونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیه ته حواله کړي. دا خبره چې مونږ سره څوک مني، زمونږ ملاتړ، زمونږ سپورټ د ماغ خلکو سره
دی. یادونې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته په ملک په احتجاجونو لاس پورې کړو، او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژونکي افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي، په خوانی قبایلي سیمې د بارودي سرنګونو څخه پاکول، ورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول، او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
د پاکستان چیف جسټس یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د امنیتي او حکومتي چارواکو په یو غونډه کې امنیتي ادارو ته امر کړی چې د لادرکو کسانو په اړه د عدالتونو ته معلومات وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ادارې به دې مسلې ته څه مثبت جواب ورکړي که نه، او دا به د لادرکو کسانو په مسله څه اغېز ولري. فرخند اسد په پېښور کې د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان ته پوښتنه کړې.
دا آئین مطابق چې دیس یو سړی هم چې دی په سیکرټ پلیس کې یا هغه باندې چې دی هیڅ قسمه هغه نشي راتلی پټولی نشي، او که چېرته دا چې هغه چې دا خو د سټیټ دننه یو بل سټیټ جوړ شو، ګوري چې که د دې اړو پته نه لګي چې آیا دا چا اوچت کړی دی، آیا زمونږ ایجنسو اوچت کړی دی، بهر ایجنسو، نو دا چې دی تاسو مخامخ راولئ. نو هغه وخت کې یو قانون پاس شوی چې سیول ایډ ایکشن په نوم باندې هغه هغې کې دی ته تحفظ ورکړی چې تاسو سره څومره کسان دي، آ تاسو سره هغه دي خو دا اور انڈیمنٹ سینٹر سے ہل گئی او اگے مطابق ہو گئی بیا چھی اگے نہ پس سپریم کورٹ لیول باندې یو کمیشن جوړ شو چې پاگے کی ریٹائر جاوید اقبال چھی داگے مشور چیئرمین او چھی مسنگ پرسن ہو گئی اس چھی دا ایشو بیا رالا او پدی کی چھی دا پاکستان بازے صوبو کی ډیر زیات اگے کڑی چھوی دا محرومی کڑی چھوی دا پاگے کی بلوچستان دی چھ اگے بیچارٹی خل دا وئی چھ مونگا چھ کم دا خپل حقوق آواز کو دا دی کنورٹ کی رتا دا پاکستان خلاف آواز نه جوړ کی او زمونږ زیات تر خلکو چت کړی چې دی. نو دا کمه چې دی ثاقب نثار چیف جسٹس چې کوم اره کړی دا خبره کړی دا، نو دې سره دا دی چې کم از کم دا هغه کورونو او دا هغه خلکو چې دی مداوه به وشي چې دا کوم خلکو چې دی زوی پلار خاون چې دی د دې خلکو په اره کې دی، نو کم از کم دا هغه باغی ته میسج به ملاو چې چیرې څوک تپوس کولو والا شته. دا یو ایشو ده، او د ایشو باندې چې دی کم از کم د آئین مطابق ولې چې چرته یو اداره د آئین مطابق نه چلی ګولې چې هغه قانون کې تحفظ هم ورکړي چې تاسو یې ښکار کوي، بیا یې چې دی جی آئی ټی ته مخامخ کوي که یو سړی وایټ وي نو هغه چې دی مزید مت ساتي. نو دا یو هغه د هغه خلکو دپاره چې کم
نور عالم صاحب که دا مونږ خلکو ته لږ واضح کو دا مسله چې کله یو تن لادرک شي مونږ په میډیا کې په خبرونو کې اورو چې باید دغه خلک ته عدالت ته وړاندې کړل شي، خو پوښتنه مې دا ده چې د دې قانوني لار څه ده، آئین او قانون په دې باره کې څه وایي؟
دا چې دا چې کله هم چې یو سړی اوچت کړی شي نو هغه سړی د پاره چې دی دا د په 24 ګنټې کې بدن نه دننه دا د آئین چې دی آرټیکل 10 ته وایي چې دته چې دی دا پته ولګي چې دی په څه کې اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې چا اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې دته دا غلطي ده، دا د آئینی حق دی. او دا چې کله پیش نه کړی شي نو دا د آئین چې دی خلاف ورزی ده، او دا د آئین سره چې دی زیاتې دی چې دا ادارې چې دی عمدتی آئین لاندې چې دی د حکومت ادارې دي، نو که چېرته دا چې کړی کېږي دې سره هغه خلک کم ډیپرایو دي، کم محروم خلک دي، نو هغه خلکو ته چې دی تقویت ملاویږي، د هغې نیګیټیو سوچ چې دی مضبوطیږي. نو مونږ ته پکار دی چې هر څومره دهشتګرد وي، هر څومره چې دی هغې کړی وي، خو د قانون مطابق هغې کړی، ولې چې دا د قانوني ادارې د طالبانو کې او په ایجنسو کې فرق پکار دی. کچرته هغه ودی کې فرق رانه ولې نو بیا خو چلی هغه نشو سټیټ باندې چلیږي، سټیټ کې بدلونه یو سټیټ جوړیږي، هر یو سړی به چې څه کوي دلته پکار دی چې هر اداره په خپل کار چې دی او پیژني او هغه کار وکړي او د قانون او د آئین مطابق.
په پیښور کې د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان سره تاسو خبرې اورېدې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس نن د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د سکولونو د سوځولو اسخود نوټس اخیستې. چیف جسټس ثاقب نثار د خالی پورز متعلقه چارواکو ته امر کړی چې پاتې سلوېښت کنټو کې دننه رپورټ جمع کړي. پرون د ګلګت بلتستان په دیامیر کې سخت دریځو په بیلابیلو سیمو کې سکولونه په نښه کړي دي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د ګلګت بلتستان د امیر ضلع انتظامیه په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سخت دریځو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړي دي، چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسېدلی دی. چلاس د خیبر پختونخوا د کوهستان ضلع سره لګېدلې سیمه ده. د دین وړاندې وسلوالو د خیبر پختونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نښه کړي دي. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په ګلګت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د یوې ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه زبیر توروالی وایي د یوې مودې نه دغلته د فرقه ییز سخت دریځو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته ډېر وخت نه ده سیده وهابی مرکز فکر دی هغه ډېر په تیزی هلته جړې کړي دي او خور شوی دی په ټول علاقو کې.
د الف ایران په نوم د تعلیم د ودې د یوې ادارې پروګرام منیجر عمر اورگزی وایي په ګلګت کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي او د دیامیر ضلع خو بیا د تعلیمي هلو ځلو په حواله ډېره رستو ده.
مونږ چې کومه سروې کړې وه 155 ډیسټریکټ حواله سره ایجوکیشن سکور چې کوم مونږ ورته وي چې یاره ماشومان څومره ایجوکیشن کمپلیټ کوي نو په هغه کې په 155 کې د امیر چې کوم نمبر 138 وو. دلته کې ټوټل سکولونه مونږ سره 144 سکولونه دي. 144 سکولونه کې بیا مونږ سره 83% یعنی کې 203 چې کوم دي دا مونږ سره پرایمري سکولونه دي او 10% چې کوم دي 26 هغه مونږ سره میډل سکولونه دي او 6% مونږ سره یعنی 15 سکولونه هغه های دي او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ کې مونږ سره های سیکنډري سکول شته هم نه.
د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه مو چې کله د زبیر توروالی نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې، خو د شاعرای قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي.
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري، خو تاسو په خیال کړی نه مخکې په نانګه پربت کې هم یو واقع شوی و بیس کیمپ باندې او بیا په دې لولوسر کې هم یو قتل شوی و. دې نه دا معلومېږي چې دغه علاقې چې ځینو ته پرون ټو ټیرریزم اکسټریمزم خو دی پرون ټو ټیرریزم هم دی زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي.
د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه لا د ګلګت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. ګلګت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواکه سیمه ده چې پولې د خیبر پختونخوا د افغانستان د واخان رهداري آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګېدلې دي.
دا په ګواښ په نوم ادارې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو زمینو برابرولو هڅه کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخې ته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښایي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته راوتي. د دغه حرکت غړي یوسف افتخار سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي.
د نړیوال اشخاص سره چې په نړیوال سطح باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسیون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغو نه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم
دغه ولسي حرکت، افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هېوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسې هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کو بیا د هغه نظرونو پر وړاندې کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې د هغه په پام کې ونیسو دا سره سم هغه چې لازم اقدامات یعنی مونږ خو زمونږ پروسه یو غیر رسمي پروسه ده دا رسمي پروسه نه ده غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي زمونږ هدف صرف ډایلاګ ده خبرې کول دي خلکو سره دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پارشته توقعات خو ډېر زیات دي فعلاً د پخوا په نسبت اوس چې مونږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي د هرې خوا نه زیاتې شوي دي هغوی چې پخوا به مونږ دوی سره خبرې کولې خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې اما پریکټیکل یا عملي اقدامات د دوی د خوا نه ترسره کېدل نه اوس مونږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې هغوی همېش نه غوښتل یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې ولې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي د طالبانو سره خبرې کوي ورځي ورسره ګوري
د افغانستان ولسی حرکت غړی یوسف افتخار او تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي لن خبرونه له شاهین بونیری نور
خبرنامه متحدہ پوزیشن دا اگست پاتم او نهم نیټا په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحدہ پوزیشن لخوا د شپاړس کسیزي کاري کمیټې په غونډه کې وشوه په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې شپاړس لک ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي د شمالي وزیرستان نه منتخب شوو د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوسټ پر ځای ولسی انتظامی ته وسپارل شي دا خبره دوی پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته کړې په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وجل شو شمیره ډیر شو تر رسیدلې او شاوخوا اتیا زخمیان دي په وجل شو او ټپي شو کې یو شمیر ماشومان هم دي ولسمشر محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو دا برید غندلې ده ټاکل شوی دا چې د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلتله دوام ورکړي په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې ملګرو ملتونو 1936 کال وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غریزي سیمې ته راستانه شوي دي
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته واورول اوس وخت شوه د هفتوار پروگرام سروې په دې پروگرام کې بنن تاسو د افغانستان د مقدس احمد زئی سره خبرې واوري چې یو مدني فعال ده د دې پس یو بل هفتوار خبرونه جمهوریت هم لرو را سره اوسه السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي حمید زاده هرکلی وایم نن سره په پروگرام کې مقدسه احمد زئی میلمنه ده مقدسه احمد زئی یو مدني او ټولنیز فعال ده هغه په افغانستان کې د کور کلچرل اسوسییشن په نوم یو اداره لري هغه په ننګرهار کې د ځوانانو د پارلمان استازي هم ده مقدسه د ښځو او غریبانو د حقونو لپاره کار کوي او د ځوانانو د تعلیمي مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي مقدسه اوس په افغانستان کې د هغو دوو ماشومانو جنکو د ژغورلو لپاره پیسې راغونډې کړې وي چې د کرس په بدل کې یو تن له ځان سره ایساره کړې وي مقدس اوس هغه جینکه په سکول کې داخلي کړې دي ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
سلام خورتات سلام استاذ برادی ټول اوریدونکو سلام
ډیره مهرباني وعلیکم السلام مقدس خورې ډیره ډیره مننه چې واری بیا تاسو موږ سره برخه اخیستل نه د خېګړې لپاره یو داسې بې وزله کورنۍ و چې دوه ماشومان یې به او چا ایساره کړې وي کرس پیسې نشوي ورکول نو هغه ماشومان تاسو را خلاصې کړی دي نو څنګه تاسو کله په دې اړه راته معلومات راکې او بیا په افغانستان کې داسې څومره کیسونه مخې ته راځي او بیا تاسو څنګه هلې ځلې کوئ چې دغه مسلې حل شي
دا ډول کیسونه دلته ډېر دي او اکثر خلق خبر نشي دي دا کی شنو په مرګ او نورو عواملو باندې بدليږي دا ما شوماني البته یتیمانی وی او پی پلان لري پلاری وفات شوی دی په وکور کې د پیسو په بدل کې کار کو البته دی بیاشت کې یو نیم زر تر دو نیم زر روپۍ ورکولې خو د مور ناروغه کی او د کور یو لک افغاني قرض اخلي بیا دلته حالات خرابيږي مور خپل ماشومان له دوی راي ساروي چې دلته حالات خراب دي خپل لورګان نور نه پېدم چې کار وکي خدای به روزي راورسي خو خلکو مقابل کې راجګيږي ورته وایي چې تر څو مقاتان کې سم ماشومان به موږ کار برانتي کار به کې د شپې د ورځې بیا دا مسله د خورکې ز پیدا کړې مته د غسې دوه ماشومان می دی او دوی په مشکل کې بیا زلاړ مله کورنۍ سره خبرې وکړې کې ناستو مې یو زوروا کې کورنۍ واشته من خلکو چې خیر دې موږ پیسې درته برابرې کړو دا پیسې به موږ درکو تاسو د دوه ماشومان پرې نو همدا چې اوسو دوه ماشومان مو ترې را خلاصې کړې بیا د ماشومان لپاره ما ادوکسی وکړل او په پایله کې پیسې مو پیدا کړې ور مو کړې او د ماشومان موږ ژغورل دلته په معرف کې امتحانو او دوی مې په امتحان کې کېنولې تر څو دوی درسونه وایي او کله چې مکتبونه شروع شي دلته دوی په ښوونځي کې شامل شي
تاسو دا پیسې څنګه برابرې کړې او بیا هغه مندو پلرونو ته تاسو څه ویل غواړئ چې ولې دوی لونه خرڅوي داسې د پیسو د پاره بیا دوی د غشانتګام پورته کوي نو څه به ویل غواړئ دي کې بیا څه مشکلات مخې ته راتللی شي تاسو د طرفه به څه پیغام وي
لومړی خو دا چې د پیسې مالک څنګه چې له ما حق وختنه وکړه دوی پیسې نه وکړه د پیسې مل تجارانو شتمنو مسافرونو خپل فیسبوک نه مې دوی پیغام شیر کا او خلکو دوی سره مرسته وکړه او پیسې پوره شوې بل دې ترڅنګ دماغ خپل مندو پلورونو ته چې دوی خپل لونه په بدو کې ورکه خپل لونه په قرض کې ورکه خپل لونه پرې دې چې نور کار کارو کې پیغام مې دا چې دوی دې په ځای دې چې خپل لونه په بدو کې ورکی دې په ځای دې د همدې بدرو واچونو په وړاندې مبارزه وکړي د کوم دا کیس نه یوازې دلته بلکې په خار کې بلکې په ورسالیو کې سخت ډیر پیخیږي چې سور جوړان دی او کلن ماشومه چې په ولایت کې سپینګری ته ورکړل شوی و او بیا سو میاشتې وروسته هغه د خپل میړه لوري وژل سو هغه کلن ماشومه و دغه ډول پیخو پیخ رامنځته کیږي چې باغې کې وژل رامنځته کیږي عمرونه بد وي د ماشومان هغه لا تر اوسه پورې دوی خپل قانوني سن نه وي پوره کړی تر هغه دوی د ماشومتوب وخت وي د دوی د زده کړې وخت وي خو د دوی آینده او راتلونکی چې دا په دغه ډول کړنو د دوی کورنۍ تباه کوي په کورنۍ مو افلار دي چې د غوړو درامسته کېدو باعث ګرځي او همدا مور پلار کولای شي چې دغه ډول رواجونو ته د پای ټکی کېږي
په افغانستان کې چې داسې قسمه کیسونه مخې ته راځي لکه د بدو رواجونو تاسو ذکر وکړو چې دغه مخنیوي په کار دی بیا د سوري دغه شانتي په بدو کې ورکول او د ماشومانو جینکو ودونه نو افغانستان کې څنګه حالاتي قانوني د قانون لپاره و د دغه ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سیس ګامونه شته یا څه قوانين شته چې دغه ماشومان خوندوي
هو حقوق بشر چې خپلواکه اداره ده او د خلکو د حقوقو اداره ده د ټولو هغه بشر چې دلته ورسره ظلم ناروا بلل کیږي نو د هغوی په وړاندې د غږ پورته کونې او یوه اداره ده چې خو البته یو خپلواکه اداره ده لکه د مدني نهادونو په توګه باندې دوی په دې وړاندې کار کوي او دوی د ماشومانو برخه بیله ده د لویانو برخه بیله ده د ښځو برخه بیله ده په دې کیس کې چې موږ دغه دوه نجونې وژغورلې په دې کې موږ حقوق بشر او قانون په دې خبر نه کړ چې مقابل لوري کورنۍ زورواکي خلکو او هغوی کولای شول چې هم بې ځان بې ګناه ثابت کړي او هم د نجونو ته ستونزې جوړې کړي او هم ماته نو موږ په خبرو دا مسله حل کړه قانون مو او حکومت مو په جریان کې اچولی چې که چیرې داخل سرغړونه کوي یا مشکل را پیدا کیږي نو تاسو باید په جریان کې اوسئ حالا ولا غینا موږ په خبرو حل کړه خلک مو په منځ کې کېنول او دا مسله مو حل کړه نو دې ته ورته ډېرې ستونزې بعضي وخت موږ داسې حلوو چې هغه بغیر له قانون په خبرو حل
شي یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغه یې توار ورکړو
اورې ناصحان شنوارې ما د سعودي عربستان ما پوښتنه دغه ده چې په دې دغه د کورنۍ د شتمنو خلکو خبره وکړه نو موږ په دغه تنور د چې د خلک چې ډېر څه ګټلي دي خو هغه سترګې د هغوی هماغسې وږي دي لکه دوی اوس هم دغسې یتیمانو او کونډو او هغو حقونه خوړل په دغې برخه کې ډېرې مرستې وشوي. که دغه مرستې لکه لګېدلې وای نو موږ به اوس دغه حالات نه وو. د دغسې خلکو د مخنیوي د پاره مې دا ولس خو همداسې د پښو د لاسونه تړلی نه دی چې دغه زورواکان او دغه زورواکان موږ ته خو هم څه کول په کار دي که نه. په دې کې د ولس څومره دی غوري او لکی او تنبلي ده. یو مدغه پوښتنه ده بل موږ که وګورو دغه د باور فضا لکه دې خور خو یعنی د خلکو زړونه ګټلي دي او هغه مرستې چې دې ته کومې رسېږي هغه په هماغه صادقانه توګه باندې د څومره معلومات لرمه رسولي دي. نو په دې برخه کې دې څنګه دا کینات خلکو ته ورکړی دی او بل موږ ډېرې خویندې یعنی تندې او لګي او شوګري او زحمتونه وباسي سببونه وایي کله چې د هغې د ثمرې وخری شي هغه یو داسې چاته په نامه شي چې هغه بیا هغه ارمانونو ته نه پرېږدي. نو دغسې کورنیو ته به د دې پیغام ښیي.
یو بل کالر لرو.
السلام علیکم الله تعالی او مقدسه خور ته او ټولو اورېدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. دنیا یوسفزی خبرې کوي.
کله دا تاسو ته نه کوم چې دوی خو په سوشل میډیا باندې کنه دې چې نه کوي د پاره د غوښتنه وکړه دی دا مدني فعالان چې کله زه سوشل میډیا نه ګورم کما سره ډېر فرینډ کشته هم نو دوی سره بیا دې چې کله غوښتنه وکړه دی او هم بیا د دې سره څنګه مرسته وکړه بیا په دې باندې خلکو باور وکړ او بل دا پوښتنه نه کوم چې په افغانستان کې کله اوس خو دې چې په کم ځای کې دوی نه هر کړی کنه او نو د افغانستان په ویرو سیمو کې به د غربت د وجې نه کنه دا شان کې خو الله واقع راځي. نو په افغانستان کې هر ځای کې خو بیا مقدسه نشته داسې جنکۍ ته که داسې جنکۍ راتلل غواړي د داسې سیمو نه نو هغې ته دا څه لاره ښایي.
ښه لومړی خو هغه ورور ته زه وایم د هغه د پوښتنې یو جز دا و چې د ولسونو زور د زورواکو په وړاندې دویم دا و چې زمونږ باور او درېیم پیغام و. لومړی زه غواړم دا ووایم چې د ولسونو زور لکه څنګه چې ویل کېږي د خدای زور دی او که چېرې ولسونه د دغه ډول خلکو په وړاندې راجیک شي نو زه باور لرم چې زورواکي او هغه څوک چې قانون نقصوي او د قانون په وړاندې غیر قانوني اعمال کوي هغه به په ټولنه کې خوار او ذلیل شي. په رښتیا هم خو ولسونه دلته امنیت خراب دی. ولسونه ډېر له قانونه کله چېرته چې قانون په سم ډول نه تطبیقېږي نو بیا ولسونه له قانون نه زړه توري کېږي او یو خواته کېږي. نو په داسې ټولنه کې به ټول ولسونه څنګه د زورواکو په وړاندې راجیک شي چېرې چې زورواکي نه غواړي چې څوک غږ پورته کړي. دویم باور و مونږ په ټولنه کې د ولسونو باور لاسته راوړی دی او باور مو په دې لاسته راوړی چې مونږ دلته لاسته راوړنې لرو. مونږ چې د کومې موضوع په وړاندې خپل غږ پورته کړی صادقانه پکې مخته تللي یو. پیسې مو پکې نه دي اخیستي. خیانت مو پکې نه دی کړی. د خلکو ولسونو رښتینی غږ مو پورته کړی دی. دریم دا هغه میندې او پلرونه چې هغه میندې او پلرونه چې خپلې لونې په بدو کې ورکوي هغه میندې او پلرونه چې خپلې لونې په وړکتوب کې ورکوي پیغام مې دا دی چې دوی دې د خپلو لوڼو آینده نه خرابوي او دوی ته دې هغه حق ورکړي د هغه کوم اساسي حقونه چې دي تعلیم ده د بیان ازادي ده او نور هغه حقونه چې دوی د ماشومتوب حقونه دي ورته ورکړي تر څو دوی په لویوالي کې د دې له ثمرې نه مستفید شي.
دنیا یوسفزی یا چې دویمه پوښتنه وه چې داسې نورې جینکۍ چې ستاسو په شان څه کول غواړي او مقدس احمدزی جوړېدل غواړي نو آیې ته تاسو څه لاره ښایې؟
لار مې دا چې دوی خپل غږ پورته کړي. که دوی په ځان کې دا انرژي او توان ویني چې دوی له خپلو ستونزو سره د نورو ستونزې هم حل کړي دوی دې په لومړیو کې که چیرې خپله مستقیمه درځ ځان ته نه شي جوړولی یا نه جوړوي نو بیا دې په نورو مدني ټولنو نهادونو کې برخه واخلي او له نورو مدني ټولنو سره د یو ځای شي. هغه ټولنې چې په ټولنه کې په واقعي ډول سره د ولسونو غږ پورته کوي هغوی سره د یو ځای شي او د ټولنې واقعي غږ چې کوم دی هغه دې راپورته کړي. لومړی له ټولو مهمه دا ده چې دغه جنکۍ په خپلې کورنۍ کې له مشکلاتو سره مبارزه وکړي. بیا کله چې هغوی اجازه ورکړله په تدریجي ډول په ټولنه کې ورو ورو د پویږي چې رښتینی مسائل څه دي او زه باید کومو مسائلو سره مبارزه وکړم چې د خلکو ستونزې راپورته کړم.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ؟ بیا خپلو هلو ځلو ته د دوام ورکولو تاسو اراده لرئ که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو په دې اړه یو ځل مخکې هم تاسو خبرونه کړې مې شوې وم چې زه د ځوانانو پارلمان دیم مرستیال او ننګرهار ولایت نه استاد یم. اوس مهال ننګرهار ولایت راتلونکو ټاکنو ته نوماند یم او پارلماني تاکنو کې به خیر سره برخه اخلم او که د خدای او د ولسونو رضا او زه بل ننګرهار ولایت د ولسونو د استازي په صفت په پارلمان کې رول لوبوم او پلان مې دا دی چې زه به له هغه ځایه په لوړ سټیج او قوي خبرو سره ډېرو صلاحیتونو سره د دې ولسونو غږ پورته کړم او دغه ډول ستونزو په وړاندې به درېږم.
ډېره ډېره مهرباني مقدس احمد زئی خوري. او لنډ پیغام ټول اوریدونکو لپاره د ستاسو له خوا
لنډ پیغام مې لرور کې ټول افغانانو پښتنو ته دا دی لکه څنګه چې ستاسو خبرونه د خزینو په فعالیتونو باندې راګرځي د خزینو په حقوقو باندې راګرځي زما پیغام دا دی چې دوی خپل خویندو سره خپلو لوبو سره ودرېږي، دوی د خپل حق ورکړي، د تعلیم حق دي، د حق ورکړي، د خپل غږ پورته کول حق دی ورکی، د بیان د ازادۍ حق دی ورکی، ټولنیز حقوق دی ورکی چې دوی خپل ورونو سره سبا خپل پلورونو سره اوګه په اوګه درېږي او په ټولنه کې د ستونزو په وړاندې نه وایي او خوند په پیغام دا دی چې دوی د جرات کې خپل غږ دی پورته کړي او خپل کورنۍ ته د خدمات ورکړي چې دوی د ورونو په سیر باندې کولای شي چې په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي.
ډېره مهرباني مقدس احمد زئی خوري، ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو کوم ودان. ډېره مننه اوریدونکو د ستاسو نه هم مننه چې تاسو نن سره برخه واخسته. په پروګرام کې مونږ امید کوو چې نننې پروګرام تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د غشان دي نورې زلیدلې خويندې راځي د غوي سره به خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله اوریدونکو اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیانو د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو د پیل پاړه واوریدل. دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه څېړلې دي. په خبرونه کې باورې چې په پاکستان کې دننه د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د جمهوریت لپاره په څه ډول مبارزه وکړه. جمهوریت خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشل لا کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو، بلوڅانو، پنجابیانو او نورو تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړي؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیو زده کوونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د دې رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1980 زیږدیز کال کې منتخب جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1990 زیږدیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږدیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځنې په ډزو کې ووژل شول او ځنې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوالو بشري قانون پوه دی. د پلار د ایم آر ډی یو فعال غړی و. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د پلار به د لزان سره بیوه. فراز واهله وایي د 4 کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه د په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په وخت کې زما پلار د خپل سیمې د پیپل پارټي مشر و. کله چې د ایم آر ډی د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کېم، زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کول سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی خدا مرشله خنه ده، نو دا وجوه چې زبې لزان سره بیولم ما به پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ پلاس کې نیولې او د مظاهره په سر کې بوم سو زلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوخ کې بیون کې ګیس او پښ په لختو او کوټکونه وهلو او گرفتارولو به هم زبې هم گرفتار کړم
فراز واهله خای هغه وخت تر ټولو کم عمر کس و چې د جنرال ضیاء الحق ته واکمنۍ پر مهال پولیسو ونیو دی وای یو یا دو ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې
جب بھی مجھے ارسٹ کیا جاتا تھا مجھے تو ایک دو دن ہی رکھا جاتا تھا
چکل به زه گرفتارولم نو یو دو ورځې به بندولم بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به پری خودم خو پری خودم به هم داسې چې له حوالات به وستم او د تانی په انګړ کې به خوشی کړم زه سلور کلنوم چې تحریک کوم زه په هم هغه تحریک کې لوی شم زه که چاغه غورځنګ خو شاوخه یو لسیز روانو
دا واهله په خبره پلار یې هیڅ کله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده خو دی وایي د پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل
د
ایم آر ڈی تحریک چې څومره مشران ول هغه په بیلابیلو زندانونو کې وو په یوازې خونو یا کېدې تنهایی کې به ول زما پلار په خپله هیڅ کله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي خو له تاریخ ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول
اوریدونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وچ تاسې واورېدې د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه
هغه ته پته و چې هغه دیکتاتوري چې ده هغه امریت چې هغه ټول نه لوی مخالف ځوانان دي لهذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د میز رول لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونینونه بند کړو دا چې د طالب علم یونینونه بند کړو هغه خو صافیان یونینونه بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک په یوازې کېدل نو هغه په کوړو وهل هغوی ته به جیلونه ورکول هغوی شکنجه کول تاسو کول به
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال وو او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ دی وای په بند کې ډیر از دکړه وکړه
په 2018 تم کې چې ایوب خان خلاف کم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصول وای کالج طالب علم وو هغه نو بیا بلا ځل جیلو ته ولاړو کمل کمل جیلو ته کړ د جلاوتې داخله بل اخره زبردا وایم چې د سیاسي تربیت ماته ډیر سره کړی دي او ما صرف په هغه کې د کرنل کړی په ټول کې په جیرونو کې چې کوم مشرانو سره وپات شو لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وا د وګړو نو تجربه یې وا ځکه چې د ژوند نامې کتاب بل نشته دی ژوند کتاب چې هغه کې هر څه ستاسو هر څه د کول شي نو زه خو په دې خبره ویاړم
د پیپلز ګوند د ځکونکو د ډلې په خوانی غړی آغا وسیم وای په هغه وخت کې حکومت ټول جمهوریت او مترقی ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې و
زیاد اور تھا ماشاءالله رژیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وای د زیا وختو د ماشاءالله رژیم وو نو هغه هغه وخت پر ټولو کې لاسو ډلو بندیز ولګاو انده چې هغه د هیواد ضد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې و هغه خلک وجل خو پر ضد به رپورت هم نه درجیده حکومت هغه وخت د دوی اتحادی و ملګری وو په هغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شو
جماعت کې لوګو کو جو ہے اندر لایا گیا
د بلوچ د کون کو سازمان یا بی اس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان سینټ په خوانی غړی سنا بلوچ وای هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید
یسو غي خورولم ډیره یونیکو په والي بلوچستان په لینډ سکیپ باندې یو هم بلوچ بشر چې دی موجود نه و ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی یسو باندې تا مګر یو ډیر یو شی ډیر کلیر کېږي چې د بلوچستان اورګنایزیشن شهیدان یا ماسترز یا د دې غشټیوټ لیدرشپ هغه چې قرباني راکړي د هغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشالله ټایم کې مثلا امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا ام مثلا لک چګویرا ان پاکستان ماشالله کوټس ماشالله تمہاری ګرد چې قوانینو دوی استعمال سو په بلوچستان کې امید شهید کیس ډیر پرمننت کیس وو سینئر رول وای بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی دوی تے پانسی داخل
سنا بلوچ وای بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہا وقت پتور لسٹ کی وہ د پختونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پختونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه.
په هر مظاهره کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې، په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی. نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا پختون قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومی مقومی آغا پوهول و آغا تو منظم کول و بیا خپل قومی مطالبه دا گوا پر هر محال پر آغا بانی پر هر مرچه بانی ده دی اهمیت را پورت کول آغا ده پار لیکون کول آغا ده پار چاکین کول آغا ده پار سیمینارون کول حتی سی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن خپل ارګن سی دی یا د دوی سی کوم یو هر وخت یو د رڼا په نامه باندې به موږ یو پرچار ایستل او بیا دغه سی وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې په دې کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي، ډیر شی لټریچر دی.
رضا د ضیاءالحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زده کوونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول.
ډیر بربند امیریت او اول واره دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پاتیانی، قومي تنظیمونه، قومي خبرې څوکې، قومي فکر یا مترکی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو څوک لمبردار وو هغه لږ نیکه مرغز موږ ټول قومي تحریکونه کده پښتون دي، کده بلوچ دي، کده سندي دي، کده سرایکی دي، دا ټول ډیر جمهوری او مترکی تحریکونه وو. نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو، لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان.
رضا محمد رضا وای د مترقیز د کوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس ل پښتنو، بلوچانو، سندیانو، پنجابیانو او لټولو نورو قومونو جوړ وو. دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې، خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو.
موږ یو الاینس وو، پروګرسیو سټوډنټس الاینس، په دې کې بلوچ، سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو، بل خصوص پښتون او بلوچ د هغې غواده یعنی د مخ دستی وي. سټوډنټس ارګنایزیشنونو چې وو دومره لوی مبارزې وکړې په کوټه کې، یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې، پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ، بیا زموږ کسان کړه بندیان یې کړه موږ جیلو ته لاړو، زه خپله لاړم، لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لاړ، هغه باندې یعنی لاټي چارج یې وسو او نور بیا بیسوی. لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولین وار دی یعنی کوټه ښار سیدي دا بندول د یعنی بلکې نور صوبه کې په ډیرو علاقو کې د زموږ هرتال کامیاب وو.
د رضا محمد رضا په خبره ګوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله، خو زده کوونکو به خپله هم هلې ځلې کولې او د ایم آر ډی په وخت کې د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو، خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټې پوهنتون ته داخلېدو ته پرې نه خوت.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټې باندې ګولۍ مو چلولې د پښتونخوا ملي پارټۍ او د ایم آر ډی پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید اغاز مول د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ دا پکې شهید شونو د پارٹی کارکونه شهیدان شو. نو غوا دا جرنل ډایر باندې جنرال رحیم الدین مشهور وو، لیکن د دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې غوا د کوټ یو تعلیمي ادارې ته انټر نه شو.
په خوانی سیاسي فعال اغا وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
د وایز مګي او شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغه سخت تشدد کېده. زما د ټوله کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور اغا نوید ډیر فعال و، هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنت کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماته ورکړه او جنرال سیکرټری شو. گورنمنت کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورور ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځواني پر مهال تشدد کی. د هغه تشدد لکبل هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس، هغه سخت زورول او وهل وو. جاوید
جاوید اختر یو بل کس وو د کراچۍ ځنې ملګري وو ځنې بلوچستان ول دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل دوی ته باید اولې درجه سرغړون کې ویل او تر ټولو زیات تشدد ور باندې کېده
لیکن بهرحال یہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے
اور دن کو لدے سارا ننے خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بواوري چې جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لکبله سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لکبله په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیواردو نا ملاو شدی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکی واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غوط ارکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلی لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو